بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید درانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کیو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د کابیانې هوت د میاشتې 8 نیټه ده، چې د 1446 هجری قمری کال د شعبان له 8 او د 2015 میلادي کال د فروری لشپږویشتمې نیټې سره سمون لري. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې د ایټمي وسلو لرونکو هیوادونو ته په ځواب ورکولو د ایران د خارجه وزیر د ټینګار په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا به هم غزه او اسلام نومې ځانګړې وینا درته وړاندې شي. د خبرونې په ورپسې شیبو کې به د خواجه نصیر الدین توسی په هکله یو ځانګړې وینا واورې، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې تلپاتې خوشبوئی نومې پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره مل واوسئ، راځو له یوې لنډې دمې نه پس. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي د ایران او روسیې د رغنده سیمه ایزو اړیکو دوام ډیر مهم دی. د ایران خارجه وزیر هم ویلي د ایران او امریکې ترمنځ نیغ په نیغه خبرې په زیات نه زیات دباو سره نشي کېدلی. اته تنه په کندهار ولایت کې د طبیعي پیښو له امله مړه او ټپیان شوي دي، او حماس مسجد الاقصی ته د فلسطینیانو د ورتګ د محدودولو په لړ کې د صهیونیستي رژیم پریکړه غندلې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او روسیې د سیمه ایزو تعاملاتو د بهیر په وړاندې په دوام باندې په ټینګار سره وویل دواړه هیوادونه د سیمه ایزو مسایلو په هکله ډیر نږدې نظر لري. ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په تهران کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف په کتنه کې د ایران او روسیې اړیکې مخ په ودې وبللې، او د موافقو په تیره بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع ستراتیژیکې موافقې د اجرا په بهیر کې په ګړندیتوب باندې په ټینګار سره زیاته کړه. ایران او روسیه په خپلو کې د ملګرتیا د پیاوړتیا لپاره مناسبې وړتیاوې او ظرفیتونه لري. د اسلامي ایران ولسمشر همداشان ایران او روسیه د سیمه ایزو مسایلو په برخه کې نږدې لیدلوری لري، او د خپل منځي تعاملاتو د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو لکه د شنګای سازمان او اوراسیا اتحادیه او بریکس په شان ډلو له لارې د غاړې کې پیاوړي کوي. په دغه ملاقات کې سرګی لاوروف هم د ایران ولسمشر ته د ولادیمیر پوتین د سلام پر رسولو سره وویل د روسیې حکومت به د ملګرتیاو د مخ په ودې بهیر د دوام او چټکتیا لپاره، او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزې ستراتیژیکې موافقې او نورو موافقو د اجرا لپاره خپله پوره هڅه وکړي. هغه د اوراسیا په اقتصادي اتحادیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د شاملېدو د بهیر بشپړتیا، د ایران او روسیې په اړیکو په تیره بیا په اقتصادي او سوداګری برخه کې د تعلقاتو په پیاوړتیا کې یو نوی او اغیزناک ظرفیت وبلو زیات کړه. ایران او روسیه ډېرې ګډې ګټې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم وویل د ایران اسلامي جمهوریت به تر دباو، ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکره ونه کړي. پارس ټوډی د ایرنا په حواله لیکلي چې د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی په تهران کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې د اټمي موافقې د راژوندې کولو او له لویدیځو هیوادونو سره د اړیکو په هکله د اسلامي ایران دریځونو ته په اشاره سره زیاته کړه. ایران په اټمي موضوع کې د روسیې او چین په ملګرتیا او غږملتیا سره تک کوي او د تهران دریځونه له دغو دوو هیوادونو سره همغږي دي. عراقچی څرګنده کړه په ټولو ډګرونو کې د ایران او روسیې صلاح مشورې په دوامداره توګه روانې دي او د دوی په دوه اړخیزو اړیکو سربیره تهران او ماسکو د سیمه ایزو نړیوالو مسایلو په هکله هم پرله پسې صلاح مشورې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرې سره چې د سیمې د مسایلو په هکله هم د روسیې له خارجه وزیر سره ښې خبرې اترې کړې دي زیاته کړه. د فلسطین، لبنان او سوریه په هکله تفصیلي خبرې وشوې او طبیعي ده چې ایران تل په فلسطین کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه غندلي او لای هم غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل روسیا او ایران په دې باور دي چې نړیوال شخړې باید د ملګرو ملتونو د منشور حاکمیت او برابرې په بنیاد هوارې شي. هغه هم داشان په دې خبرې سره چې د اټمي موافقې د راژوندې کولو لپاره د ډیپلوماسۍ د ریچا لا هم خلاصه ده خو بې لګواخ او زوره زیاته کړه. روسیا به مرسته وکړي چې په دې برخه کې د موجودو ستونزو د هوارې لپاره ځینې لارې چارې پیدا کړي. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال سرپرست په چابهار ولسوالۍ کې د ترهګرې ډلګې د شپږو کسانو د نیول کېدو او د یو تن د وژل کېدو خبر ورکړی. هغه وایي په چابهار کې د یوې ترهګرې ډلګې د پټنځي له معلومېدو وروسته د ترهګرو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل شول چې د خبر تر رارسېدو پورې دوام درلود. علی رضا نورا خبریالانو ته همداشان ویلی دی د چابهار د تامین شورا د خلکو د امنیت ساتلو په تکل کې ده او هیڅ طرح ګره ډله نه پریږدي چې د دې ولسوالۍ امنیت خراب کړي. هغه په دې خبرې سره چې دا د جیش او ظلم طرح ګره ډله کې کسان دي ټینګار وکړي د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا ځنې یوزران د دغو کسانو ملګرتیا کوي کوم چې د چابهار د ناامن کولو کوشش کوي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د کندهار د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي عبدالسلام عمری خبری رسنیو ته ویلي چې د کندهار ښار په ومناهیه کې د یو کور چت د پریوتو له امله څلور تنه مړه شوي دي او درې تنه نور ژوبل شوي. د هغه په وینا په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. مولوی عبدالسلام عمری د غراز ویلی چې د خار په پنځمه ناحیه کې د سیلاب راوتولو عمله یو ماشوم مړه شوی ده. لتیرو دوه ورځو راهیسې د کندهار په ګډون د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د واورې او باران ورېدو څپه پیل شوی ده. ګرانو اوریدونکو، د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه هیواد د خرابو حالاتو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیلات یې اورو له کابله د حکمل صاحب په ریپورت کې.
پخوانی جهادي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې افغانستان له سختو ګواښونو او ننګونو سره مخ دی. نوموړي دغه څرګندونې له خپلو پلویانو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې کړې دي. حکمتیار وایي افغانستان همدا اوس قانونمند حکومت نه لري، د اساسي قانون او یوې ملي شورا نشتوالي وضعیت له ګڼو ننګونو سره مخ کړی چې ورسره راتلونکی ډېره تیاره برېښي.
راتلونکی تیاره دریش گواشونو سره مخامخ یو، جدی گواشونو سره. د امریکا له لورې هم له گواشونو سره مخامخ یو او وسلوال چې بهر کې د نظام خلاف لګیا دي فعالیتونه کوي د هغوی له ناحیې نه هم له مهمو تشو سره مخامخ یو. هېواد مو یو درنې شورا ته ضرورت لري، دا یو تشه ده چې باید ډکه سي. موږ یو قانونمند حکومت ته ضرورت لرو چې مسولیتونه یې مشخص سي، واضح او صلاحیتونه یې هم څرګند. متاسفانه نن موږ داسې یو ملي میثاق او اساسي قانون نه لرو. دا تشه باید ډکه سي او دا ستونزه حل شي. یقینا وضعیت داسې دی چې افغان ولس مشوش دی.
ښاغلی حکمتیار همداراز زیاته کړې چې د هیواد بد وضعیت خلک زیات پریشانه کړي او له هیواده تښتي. نوموړي دغه راز له خلکو غوښتي چې له دې کړکېچن حالت سره مبارزه وکړي او پرې نږدي چې افغانستان یوې بلې جګړې ته داخل شي.
حالت داسې دی چې له ځینو سره ماشه په ماشه هر ورځ لوی خو په لفانه دز کیږي او لام خلق له هوا د تشته د دې په ځای چې موږ 8 میلیونه مهاجرانو یو لویه برخه تر اوسه پورې په دې 3 کلونو کې راستانه شوي وایو په دې هېواد کې زبزه شوی مزید تشته. ایران هم شړي، پاکستان هم شړي، ترکیه، عربي هېوادونه، غربي هېوادونه یې هم شړي، امریکا یې هم شړي. ولې متاسفانه زموږ د مهاجرینو په شمېر کې کمی رانغی. یقیناً ډېرې ستونزې لرو. علم دا ده چې اسلام ته ژمن افغانان هغه چې په هېواد باندې په ملت باندې زړه سوځېږي هغوی یو بل ته لاس ورکړي او په ګډه له دې ستونزو او کړاوونو سره د مقابلې لار پیدا کړي، د بحران نه د وتلو لار پیدا کړي. افغانستان باید تر انرژي سي یو بل جنګ ښکېل سي، داخلي جنګ یا له بهرنیو هېوادونو سره جنګ. دغه ستونزې دي، ګواښونه دي چې موږ ورسره مخامخ یو. علم دا ده چې
ښاغلی حکمتیار همدارا زیاته کړې چې خلک باید په هغو ملي مسایلو کې شریک شي چې د دوی له برخلیک سره تړلي وي. د طالبانو سرپرست حکومت د ګلبدین حکمتیار د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د نوموړي د ګوند پر هر ډول فعالیتونو بندیز لګولی و. فضل غنی حقمل، تهران، نړیو، کابل.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د کندهار او روزګان لاره د سختو ورختونو بارانونو له امله د ټریفیک لپاره بنده شوې ده. د روزګان ځمکني ترانسپورت مسؤول زلمی خبری رسنیو ته ویلي چې د سخت ورخت له امله د کندهار او روزګان لاره د کندهار ولایت شاولي کوټ ولسوالۍ په ویان سیمه کې د سه‌شنبه په ورځ له غرمې وروسته د ټریفیک پر مخ وتړل شوه. نوموړي ویلي چې دواړو خواو ته ګڼ شمېر موټران او مسافر ولاړ دي. زلمی له خلکو غوښتي چې د لارې تر خلاصېدو پورې له سفر کولو ډډه وکړي، خو زیاده کړه چې د لارې د خلاصون هلې ځلې به په ګړندۍ توګه روانې دي. زلمی د غراز ویلي چې د ورختونو سیلابونو راوتلو له امله د روزګان مرکز او د دهراود او خاص روزګان ولسوالیو ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. په زوره د فلسطینیانو بې ځایه کول د منلو وړ نه دي. د غزې لپاره د ملګرو ملتو د بشري او بیا رغونې همغږي کوونکي سیګرېټ ګاک د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنجالي پلان په ځواب کې چې له غزې څخه فلسطینیان په زوره بې ځایه کړي او سیمه ونیسي وویل، د فلسطینیانو جبري بې ځایه کول د منلو وړ نه دي. د غزې لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکي د سه شنبه په ورځ یعنې پرون د غزې په اړه د منځني ختیځ د وضعیت په اړه وویل، ملګري ملتونه چمتو دي چې د بیا رغونې د هلو ځلو او کارونو ملاتړ وکړي. فلسطینیان باید وکړی شي چې خپل ژوند دوباره پیل کړي، بیا رغونه وکړي او په غزه کې خپل راتلونکی جوړ کړي. اخوا حماس ویلي چې مسجد الاقصی ته د فلسطینیانو د تګ د محدودولو په لړ کې د صهیونیستي رژیم پریکړه غندي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی حماس د اسرایلي رژیم هغه پلانونه وغندل چې د روژې په مبارکه میاشت کې د الاقصی جومات ته د فلسطینیانو د لاسرسي د محدودولو لپاره دي. د اسنا په حواله د پارس ټوډې د رپورټ له مخې د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس پرون یعنی د سه شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې موږ د روژې په میاشت کې الاقصی جومات ته د لاسرسۍ محدودولو لپاره د نیواګرو پلانونه غندو او په دې مقدس ځای کې د خلکو د شتون د زیاتوالي او په دغه مقدس جومات باندې د برید او د خپل تسلط د ټینګولو لپاره د دښمن له ټولو هلو ځلو سره د مقابلې غوښتنه کوو. په خبر پاڼه کې راغلی دي، موږ د حماس اسلامي مقاومت غورځنګ د نیواګرو پولیسو وروستۍ څرګندونې او د روژې په میاشت کې د الاقصی جومات ته د لاسرسۍ د محدودولو لپاره د دوی پلانونه په کلکه غندو، ځکه چې دا پلان به په دغه مقدس ځای کې د لسګونو زرو فلسطیني عبادت کوونکو د جمعې د لمانځه د ادا کولو مخه ونیسي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
ګران اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره د ایټمی وسلو لرونکو هیوادونو په ځواب ورکولو د ایران د خارجه وزیر د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو د جنیوا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ایټمی وسلو لرونکو هیوادونو دي د خپلو ژمنو په اړه ځواب ورکړي. د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د جنیوا د وسلو کمولو کانفرنس وړ مورس پیل شوی چې موخه د نړیوال امنیت او د وسلو کنټرول دی. د غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش په وینا پیل شوه او په دوام کې د دې دورې موخه او لومړیتوبونه هم روښانه شول. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو د جنیوا د وسلو د کمولو کانفرنس یعنی یو این سی ڈی په دغه مهمه غونډه کې د ایټمی وسلو د جدي ګواښ او د انساني او چاپیریالي ناورینونو د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې د ایټمی وسلو له منځه وړل د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې تر ټولو ستر لومړیتوب دی. هغه همداراز د ایټمی وسلو په اړه د یو هر اړخیز تړون جوړول اړین وبلل او ټینګار یې وکړ چې صهیونیستي رژیم په غزه کې تر ټولو بې ساري او وحشتناکه کړنې لکه نسل وژنه، جنګي جنایتونه او بشري ضد جنایتونه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل د تل ابیب لخوا جنګي جنایتونه، قومي تعصبات، جبري بې ځایه کول او د ډله ایزې لوږې رامنځته کول هیڅکله باید بې سزا پاتې نشي. ښاغلی عراقچی خبرداری ورکړ چې د دې رژیم په لاس کې د ډله ایزې وژنې وسلو په ځانګړې توګه ایټمي وسلو شتون لا هم د سیمه ایز او نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او نړیواله ټولنه باید دا رژیم ځواب ویونکی کړي. هغه وویل صهیونیستي رژیم باید د ایټمي وسلو د نه خپرېدو تړون یعنی ان پی ټی ته د یو غیر ایټمي غړي په توګه د شاملېدو، د ایټمي وسلو بشپړه او نه بدلیدونکې لمنځه وړلو او د خپل ټولو ایټمي فعالیتونو د نړیوالې ایټمي انرژي ادارې یعنی آی ای 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 د هر اړخیزو څارنو لاندې راوستلو ته اړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فضا د غیر پوځي کولو په اړه هم وویل ایران یو ځل بیا په فضا کې د صلح ایزې کارونې په اړه په خپل تلپاتې دریځ باندې ټینګار کوي او هر هغه هڅه چې د ملتونو د صلح ایزو موخو لپاره د فضا د کارونې حقونه نقض کوي په کلکه ردوي. د جنیوا په غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریزه د دغه هیواد عقلانی او هر اړخیز چلند د ایټمی وسلو د لمنځه وړلو په اړه روښانه کوي. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې سره لدی چې امریکا له ایټمی موافقې څخه په یو اړخیز توګه ووتله او لویدیځو خواوو خپلې ژمنې ماتې کړې، له نړیوالې ایټمی انرژي د ادارې سره همکاري جاری ساتلې ده. د ادارې رپورټونه هم په تیرو کلونو کې د ایران د ژمنو د عملي کولو خود نه کوي. د ایران اسلامي جمهوریت لید او پالیسي د صهیونیستي رژیم په اپوټه چې په تیرو کلونو کې په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل شوی، د ایټمي انرژي او فضا څخه صلح ایزه ګټه اخیستنه ده. صهیونیستي رژیم له شپېتو کلونو راهیسې د ځینو لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه فرانسې او بیا د امریکې په ملاتړ سره د ایټمي وسلو د جوړولو خطرناک او پټ پروګرام پر مخ وړي او د نړیوالې ټولنې له څارنې څخه تېښته کوي. د بیلابیلو اټکلونو له مخې صهیونیستي رژیم د اتیاو نه تر 200 پورې ایټمي خولې لري. لویدیځوال کلونه کېږي چې په ایران یې بے بنسټه تورونه لګولي چې ګواکې ایران پوځي ایټمي پروګرام لري، خو هیڅ ډول شواهد یې نه دي وړاندې کړي او د دې تورونو په پلمه یې په ایران باندې پراخ سیاسي او اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د لویدیځوالو د بے بنسټه ادعاو په پټه ایران توانېدلی چې د برېښنا د تولید، طب، کرنې او نورو برخو کې سوله ایز ایټمي ټیکنالوژۍ څخه ګټه پورته کړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مخبرونه خوښه شوی دوستانو د خبرونې په دوام کې غزه او اسلام نومي پروګرام درته وړاندې کیږي نو تر پای را سره ملو اوسئ.
غزه او اسلام ته د لیوالتیا زیاتواله
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو په دغه شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوو چې غزه او اسلام ته د لیوالتیا زیاتوالی ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دونکو د راپورونو لمخې پر غزې د اسرایلو د برید له پیل راهیسې په اروپا کې اسلام ته د لیوالتیا کچه څلور برابره زیاته شوې ده. دا مسله په ټولنیزو شبکو کې د ډیرو ویډیوګانو په کتلو سره په ښه توګه درکولای شو چې په غزه کې د سیونیستي رژیم لخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې له پیل راهیسې خپریږي چې پکښې لویدیځوال د فلسطیني خلکو د مقاومت په راز د پوهېدو لپاره د قرآن کریم لوستلو ته لیوالتیا څرګندوي. اټکلونه ښیي چې د دې پیړۍ تر نیمایي پورې به مسلمانان د اروپایي ټولنې د نفوس پنځمه برخه جوړ کړي. دا وړاندوینې د پیو څیړنیز مرکز لخوا خپره شوې چې پکښې وړاندوینه شوې ده چې تر 2050 میلادي کال پورې به په جرمني کې د مسلمانانو تناسب 40%، په فرانسې کې هم 80%، او په انګلیس کې به هم 10% ته ورسیږي. په دې څېړنه کې چې سرلی کېدی په اروپا کې د مسلمانانو نفوس به کله او په کوم هیواد کې اکثریت وي، دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د احتمالي سناریو په اساس به په راتلونکو 100 کلونو کې په سویډن، فرانسې، یونان کې مسلمانان اکثریت سي. همداراز په بلجیم یا بلجیک او بلغاریا یا بلغارستان کې هم دا تمه ده چې دا پیښه نږدې 115 کلونو وروسته رامنځته سي. په داسې حال کې چې دا بدلون په ایټالیا، لوکزامبورګ او انګلیس کې شاوخوا 150 کاله وخت په بر کې ونیسي. اټکل کېږي چې فرانسه د لویو اروپایي وادونو په پرتله د مسلمانانو تر ټولو لوی تناسب لري. د فرانسې د اشمیرنې او احصایې مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د 2023 میلادي کال د جون د یوې څیړنې له مخې 10% د فرانسې خلک ځانونه مسلمانان ګڼي. په داسې حال کې چې نور اټکلونه ښیي چې ممکن دا شمیر تر 15% پورې زیات سي.
د ترکیې ورځپاڼې ینی شفیق هم په دې وروستیو کې په خپله ویبپاڼه کې د لسګونه هغه آسټرالیایي ښځو یو کلیپ خپور کړی چې د غزې د خلکو د استقامت تر عنوان لاندې اسلام قبول کړی دی. ورځپاڼې تایید کړی چې د آسټرالیا په میلبرون ښار کې د میډو هایټس په جماعت کې یوې ډلې ښځو اسلام قبول کړی. د دې ورځپاڼې په وینا د فلسطینیانو استقامت او ایمان استرالیایی میرمنې حیران کړې ده او دوی هڅولي چې اسلام وپیژني او په اسلام ایمان راوړي. په دې وروستیو اونیو کې په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ځوان امریکایان په ځانګړې توګه ځوانې ښځې په خپله خوښې سره قرآن کریم لولي او د هغې له محتوا څخه دومره حیران شوي چې ځینو یې د اسلام منلو پریکړه کوي او ایمان پرې راوړي. د غزې د مظلومو خلکو انځورونه چې د اسرائیلو د تیر اکتوبر له جګړې وروسته په رسنیو کې خپاره شول، د ځینو امریکایي اتباعو لیوالتیا د اسلام او قرآن له لارښوونو سره ډیره زیاته شوې ده، په ځانګړې توګه د زید د نسل پرمختللي ځوانان چې په قرآن کریم کې ځینې مفهومونه موندلي چې دوی ته خورا په زړه پورې او زړه راښکونکي وو. د دې ډلې مشهوره استازې میګان رایس یوه ځوانه افریقایي ولاصله امریکایي ښځه ده چې یوه میاشت وړاندې په ټیک ټاک ټولنیزه چینل کې یو پوسټ خپور کړ چې پکې د اسرائیلو د بشریت ضد جنایتونو په وړاندې د فلسطیني ولس د مقاومت ستاینه کړې وه.
ځینو ورته دا سپارښتنه وکړه چې د ایمان او مقاومت د سرچینې د پوهېدو لپاره قرآن ولولي، او رایس ژر د قرآن لوستل پیل کړل. هغې د قرآن کریم سورتونه او آیتونه او د هغوی تفسیرونه آنلاین مطالعه کړل. هغې وروسته د نړۍ د مذهبي کتاب لوستونکو کلب تاسیس کړ. هر څومره چې رایس قرآن مطالعه کړ، هغه پوه شوه چې د هغه محتویات د هغه له باورونو سره څومره سمون خوري. رایس هم دارنګه دې نتیجې ته ورسېده چې قرآن کریم د مصرفي کلتور خلاف، د ظلم پر ضد او د ښځو ملاتړی دی، او یوه میاشت وروسته رایس مسلمان سوه. رایس یوازنۍ ښځه نه ده چې په قرآن پوهېدل غواړي. په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې یو شمېر ځوانانو د هغه دین په اړه د ښه پوهاوی ترلاسه کولو په موخه چې معمولا په لویدیځو رسنیو کې نوم بد سوی او همدارنګ د غزې له مسلمانانو سره د پیوستون څرګندولو په موخه د دې کتاب لوستل پیل کړی دی. ګاردین ورسپانه وایي چې په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې د قرآن بوک کلب، یعنی قرآن بوک کلب هشتګ سره خپاره سوي ویډیوګانې تر اوسه پورې 1.9 میلیون ځله کتل سوي، او له دې هشتګ سره ډیری کارکوونکي د نوي پیرل سوي قرآن کتابونو سره د ځان عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او د آیتونو تلاوت ترسره کوي. د ګاردین د لیکنې له مخې یو شمېر نور ځوانانو په انټرنیټ کې د دې کتاب وړیا نسخې موندلي، او یا یې کار ته د تلو لپاره د موټر چلولو پر مهال د قرآن کریم آیتونه اوري. ټول هغه کسان چې په ټیک ټاک کې قرآن لولي ښځې نه دي، خو په بوک ټاک سپیس کې د کتابونو په اړه بحث کولو لپاره د کارونکو اکثریت ښځې دي. زرینا ګریول په یل پوهنتون کې استاده ده. هغه د امریکا په کلتور کې د اسلام د سپیسیلي کتاب او مذهبي زغم په اړه د یو کتاب د لیکلو په حال کې ده. هغه وویل چې په ټیک ټاک کې له اسلام سره علاقه کومه نوې خبره نه ده.
ګارډین لیکي چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو نه وروسته د قرآن کریم خرڅلاو په چټکتیا سره زیات شو. په هغه وخت کې امریکایانو دا کتاب په اسلام کې د تاوتریخوالي په اړه د غربي رسنیو د سپارښتنو په تړاو پیرلو، خو دا ځل توپیر دا دی چې امریکایان د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس د برید د لامل د پوهېدو لپاره قرآن ته مراجعه نه کوي، بلکې دوی د حیرانوونکي مقاومت، ایمان، اخلاقي ځواک د پیژندلو او هغه شخصیت چې دوی په فلسطیني مسلمانانو کې ویني قرآن ته رجوع کوي. ګارډین لیکي چې په قرآن کریم کې نارینه او ښځې د خدای په نظر کې مساوي دي. رایس او نور هغه کسان چې په ټیک ټاک کې خپل مذهب بدل کړی او اسلام قبول کړی وایي چې د دې کتاب متن د دوی له فیمینیستي اصولو سره مطابقت لري. د ګارډین د لیکنې له مخې په قرآن کریم کې د خلقت لپاره علمی توضیحات شتون لري او د دې کتاب ځینې آیتونه د خلقت په اړه علمی نظریاتو ته پوشش ورکوي. رئیس وایي معمولا موږ دې نظریات ته عادت شوي یو چې مذهبي ټولنې له علم سره مقابله کوي. اوس زه له یوه داسې دین سره آشنا شوم چې له علم څخه هر کلی او د علم د ملاتړ لپاره له خپلو سپېڅلو متنونو څخه استفاده کوي. ګارډین د دې راپور په پای کې لیکي چې د رئیس لپاره د قرآن کریم لوستل د غزې په جګړه کې له ښکېلو فلسطینیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره پیل شول، خو اوس د هغه د ژوند له مهمو فعالیتونو څخه ګرځېدلی دی.
د الجزیرې قطر تلویزیون مشهور مصری خبریال احمد المنصور په یوه مقاله کې لیکلي په غزې ترانګه کې ورستۍ بدلونونه او د جګړې په ډګرونو کې د فلسطینیانو د تعامل او له اسرائیلي بندیانو سره د چلند څرنګوالی د اسلام یو روښانه او ښکاره انځور څرګند کړی دی. هغه د اسرائیلو او غربي رژیمونو لخوا د اسلام د تصویر د خرابولو او له اسلام څخه د ویرونې د څپې د خپرېدو په اړه په اشارې سره وویل د غزې ترانګې خلکو دغه زهرجنې هڅې شنډې کړې او د دې لامل سول چې د اروپا او امریکا د خلکو لیدلوری په مثبت ډول اسلام ته واړوي. په دې مقاله کې مصری لیکوال په اروپا کې د اسلامي ټولنې د اتحادیې د مشر عبدالله ابن منصور څرګندونې د سند په ډول بیانوي چې ویلي دي په غزې ترانګه کې د تیری له پیل راهیسې اسلام ته د لیولتیا د یوې لویې څپې شاهدان یو چې په تیرو 24 کلونو کې بې سارې خبره ده. په داسې ډول چې د هغه کسانو شمیر چې اسلام مني هر ورځ له اتیا څخه تر 400 تنو ته لوړ سوی دی. دغه مقاله زیاتوي د غزې د خلکو صبر، سکون، باور او اعتماد چې د خپلو عزیزانو او خپلو کورونو له ستونزو او کړاوونو سره مبارزه کوي د فرانسې او نورو اروپایي وګړو په ذهنونو کې دا پوښتنه پیدا کړې چې د دې ټولو سکون او صبر لامل څه دی او دوی د خپلې پوښتنې ځواب یې په اسلام او قرآن کې موندلی دی.
په هسپانیا کې د اسلامي ټولنې مشر په غزه کې د بدلونونو او د سیهونیزم په وړاندې د نړیوالې ویښتیا او بیدارۍ د اغیزو په تړه وایي پر غزه باندې د اسرائیلو بریدونو په اسپانیا کې له اسلام سره مینه زیاته کړې ده. ډیل پوزو زیاتوي اروپایانو د غزې له وروستي کړکېچ وروسته د لومړي ځل لپاره د حقیقت په لیدلو پیل وکړ. په اسپانیا کې د دغه سیمه ایز مسلمان مشر په وینا د فلسطین مسلې د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راپورته کړې ده او د فلسطین مسلې د هغو مسلمانانو لپاره خواخوږي پیدا کړې چې پخوا د اسلام په اړه هیڅ نه پوهېدل. همدارنګه د امریکا مشهور بلاګر ابي حافظ هم د اسلام د منلو اعلان وکړ او وی ویل چې د غزې د خلکو استقامت او هغه څه چې په فلسطین کې رامسته شول د هغه په ژوند او بدلون کې یو مهم ټکی دی. حافظ له الجزیرې سره په مرکه کې ویلي چې د ده د اسلام منلو پریکنده ټکی هغه جنایتونه وو چې په فلسطین کې شوي دي. دغه مشهور بلاګر تایید کړه چې د غزې د خلکو په میانس کې د استقامت او یقین نخونه خانو هغه و څولو چې په قرآن کریم په پوهېدو سره چې د همدې استقامت څخه سرچینه اخلي څېړنه او تحقیق وکړي. ابي حافظ څرګنده کړه چې د امریکا مسلمانان د غزې د خلکو ملاتړ او د هغوی لپاره دعاګانې کوي او په دې باور دی چې خدای به هغوی ته ژر تر ژره امید او امنیت را په برخه کړي.
قدر مونه اوریدونکو له ملګرتیا څخه مو مننه کوو. د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي
او تاسو په متعال خدای سپارو.
خواجه نصیر الدین طوسی. د تهران رادیو قدر من اوریدون کون دا کب دا میاشی پینزم نیتا چی دا فیبرواری لطسلی روشته می سر برابر دا. دا اسلامی نروی دا یو دیر مشهور و ایرانی ساینستان خواجه نصیر الدین طوسی دا ولادت کلی زده. در وز دا ایرانیانو پا تقویم که دا دا غستر ساینس پو دا المنزل ورز نمول سوی دا پا دی مناسبت لیو خاص پروگرام سر زالی اسقر عبیدی اوز ما محترم ملگره
صادق حسین
ساسو پر خدمت کی حاضر سیوی و پدیل چی دخ پروانی ترپای از مرسر دمل گرتیا فرصت بولاری.
قدرمن اوریدونکو د 1599 هجری لمریز کال د کب د میاشتې د 15 نیټې لمر ختو ته 4 دقیقې پاتې وې چې د ایران د شمال ختیځ توس ښار د یو دانشور او ساینسدان په کور کې یو ماشوم دنیا ته راغی او نوم یې ورته محمد کې خود. دغه ماشوم بیا وروسته یو لوی ساینسدان شو په خواجه نصیر الدین طوسی مشهور شو. خواجه نصیر له ماشومتوب څخه زده کړې په خپل پلرني ښار کې شروع کړې، د سر په نحو زده کړې وکړه او د دیني مشرانو اخبار او آثار یې ولوستل. بیا یې د منطق سریزې له خپل ماما څخه زده کړې او په حساب هندسي او الجبرې کې ریاضي علوم په ډېر زیات دقت سره زده کړل. د ځوانۍ په شروع کې د خراسان له څلورو سترو ښارونو څخه یو ستر ښار او ځلانده او اهمیت لرونکي علمي مرکز نیشابور ته لاړ. په دغه ښار کې ګڼ شمېر پوهان، ساینسدانان او حکیمان و چې نصیر الدین د هغوی په محضر کې خپل تکل کوونکی روح آرامه کولی شو. هغه له نیشابور څخه له تلو وروسته زیاته علمي او ساینسي توانمانۍ لرله، په دا ډول چې هغو استادانو چې هغه ترې علمي زده کړې کولې هغه ته د ښودلو لپاره څه نه لرل.
هغه دوران چې خواجه نصیر الدین طوسی پکښې وزېږېده او وده یې وکړه، د ایران د تاریخ ډېره سخته او په ایران باندې د مغولو له حملې سره په یو وخت دوره وه چې د ایران ټاټوبي آبادۍ او کلتور ته نه تلافي کېدونکي زیان ورسېده. کتابتونونه او مدرسې ویجاړې سوې او استادان ووژل سول او یا هم کډه په سر سیو. په دغه دوران کې مغولو تیریګرو د علمي زده کړو د درک کولو قدرت نه درلوده او په طبیعي توګه یې اخیستونکي هم نه و. د هغه تمدني ځلانده میراث چې د فارابي، البیرونی او ابن سینا پشان کسانو څخه باقی پاته و د مغولانو ترمنځ رو رو ختمېده. خو د خواجه نصیر الدین طوسی فکری پوهه د هغې زمانې د تاریخ لیکونکو په باور د مغولو د واکمن هلاکو په عقل تسلط پیدا کړ او وکړای سول له خپل قوت او نفوذ څخه د خپل هیواد په ګټه استفاده وکړي او د علم او ادب د نړۍ زیات خدمتونه وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خواجه نصیر الدین طوسی له علمي او ساینسي مقام نه علاوه د هغه نفوذ په ذریعه چې په هارکوهانې درلود، هغه د اجتماعي کلتوري چارو اصلاح او د دانشورانو، پوهانو او هنرمندانو په چارو غور کولو ته مجبور کړه. مغول واکمن هم حکم ورکړ هغه پوهان چې د مغولو د حمله په پیښه کې عربستان ته پناه وړي ده رستنه شي او په مراغه کې دی میشته شي. په دا ډول د خواجه نصیر چاپیره ډیر شاګردان راغونډ شول او په علمي او ساینسي تحقیقاتو یې لاس پورې کړ. په دې لړ کې خواجه نصیر الدین یو کتابتون جوړ کړ او د مختلفو پوهنونو لپاره یو شمېر مدرسې او کالجونه جوړ کړل او د محصلینو لپاره یې تنخواګانې او نور سهولتونه وټاکل. د داسې امکاناتو وسایلو رامنځته کېدل د دې سبب شول چې له هرې خوا زیات پوهان او دانشواران په مراغه سیمه کې میشته شي. په دا ډول زیات شمېر شاګردان د مراغې ښار لوري ته ورمات شول او د دغه علمي او ساینسي مرکز اهمیت یې زیات کړ. د دغه ایراني ساینسدان یو شاهکار په مراغه ښار کې د یو ستر رصدخانې یا تربیتون جوړول دي. خلکوهان په شپږ سوه ته درشام هجري قمري کال کې خواجه نصیر الدین ته اجازه ورکړه چې په مراغه کې وستره رصدخانه یعنی تربیتون جوړ کړي او د رصدخانې له جوړولو سره د مرستې لپاره د حکومت د ملي مرستو نه علاوه د ټول هیواد د اوقافو چارې هم د خواجه نصیر الدین توسی په اختیار کې وګرځولې، چې په لسو کې یوه برخه یې د رصدخانې د جوړولو او د وسایلو، اسبابو، آلاتو او د کتابتونونو د اخیستو لپاره استعمالېدل شوي. لیکل شوي دي چې د مراغې رصدخانه یوه ډیره علیشانه او ښکلې ودانۍ لرله او یو لوړ بروج هم درلود، او د ودانۍ په دننه کې آسماني شکلونه او انځورونه او د ځمکې د کورې نقشې او انځورونه لګېدلي وو. دغه رصدخانه یا تربیتون په ډیرو غوره آلاتو سنبله وه، داسې چې تر 300 نورو کلونو پورې په لویدیځ کې هم مثال نه و لیدل شوی. هغه اهمیت ته په پام سره چې د هغه زمانې په علمي او ساینسي ټولنو کې د رصدخانې جوړېدا پیدا کړ، له مختلفو سیمو څخه پوهانو او ساینسدانانو به د رصدخانې یعنی تربیتون د کتلو لپاره دغه ښار ته سفرونه کول، هم د دغې علمي موسسې مختلفې برخې ومني او هم له خواجه نصیر الدین توسی څخه علمي ګټه پورته کړي. هماغه ډول چې اشاره ورته وشوه، د رصدخانې په نږدېیو کې یو لوی کتابتون جوړ شو چې پکې تقریبا 400,000 ټوکی قیمتي کتابونه له بغداد، شام، بیروت او الجزیرې څخه ساینسدانانو او پوهان د استفادې لپاره راغونډ کړي وو. دغه کتابتون د نورو ازمیښتونو تاسیساتو تر څنګه د مراغې رصدخانې ته د یوې سترې ساینسي اکیډمۍ حیثیت ورکړی وو.
خواجه نصیر الدین زیات کتابونه تالیف، تصنیف او ترجمه کړ او یا ورباندې شرح ولیکل، سره له دې چې هغه له تاوتریخوالي نه په یو ډېر ډک دوران کې ژوند کوه، خو د هغه د ژوند دغه لوړې ژورې او بدلونونه هیڅکله د هغه په علمي، ساینسي او فلسفي کار کې د ځنډ سبب نه سو. د خواجه نصیر یو هدف د معارفین نومې ټولګي راغونډول وو چې له تیرو کسانو پاتې وو. هغه وکولای سول په داسې صورت کې چې د تدریس په کار کې د استفادې وړ وي دغه راتلونکو ته ور وسپاري. د علمي او ساینسي اثارو په زمینه کې داسې ښکاري چې توسی د نویو رسالو او اثارو په لیکلو د شرحو او تصحیحاتو راغونډولو ته ترجیح ورکړی وو، او له دې لحاظه زیاتره د موجودو علمي او ساینسي اثارو د شرح او تفسیر لیکلو په لټه کې وو. لشپیتونه زیات کتابونه او رسالې د هغه په نامه ثبت شوي دي چې له هغو څخه شرحي اشارات او تنبیهات در حکمت، تجرید العقاید در کلام، اخلاق ناصری، اساس الاقتباس در منطق او تحریر اقلیدس در هندسه او غوندې اثارو ته اشاره کولای سو. خواجه نصیر الدین توسی همدارنګه یو ډېر ستر شیعه متکلم او د اسلامي نړۍ ستر علمي او ساینسي شخصیت ګڼل کېږي. خواجه نصیر الدین توسی په مختلفو علومو کې مهارت درلوده، خو د هغه په ګڼ شمېر اثارو کې د ریاضي اثار غلبه درلوده او په ریاضیاتو کې هم د هندسي اثارو غلبه درلوده. هغه لومړنی کس و چې د نجومو قضیه له کارولو څخه بغیر مثلثاتو ته پراختیا ورکړه. د ریاضی په څانګه کې د خواجه نصیر لیکنې د هغه له وخت نه تر اوسه د نړۍ د مختلفو سیمو د محصلینو د درسي کتابونو برخه وو، او د هغه ځینې ګرانبی آثار په نورو ژبو هم ترجمه سوي او د اروپایي ساینس پوهانو د استفادې وړ ګرځېدلي دي. هغه لومړنی ساینس پوه دی چې مثلثات یې یو خپلواکه علم معرفي کړ. یو نامتو فرانسوي ریاضي پوه وایي په منځنیو پیړیو کې هندسي یو ستر عالم خواجه نصیر الدین توسی دی چې د خپلې زمانې د علم او ساینس پر ټول څانګو کې مفصل کتابونه لیکلي او په هندسه کې یې زیاتره اقلیدسي قضیې له نورو لارو اثبات کړي. له دې نه علاوه هغه د دقیقو یعنی کره رصدي آلاتو او سازو سامانونو په جوړولو سره وکړای سول د نجوم علم ته تر یو حده پورې پراختیا ورکړي. دا تذکره فی علم الالهیه رساله شاید په منځنیو پیړیو کې د بطلیموسی نجوم باندې د نقد او د سیارو د حرکت د نوي ریاضي د بیلګې معرفه کوونکي یو ترټوله کامله رساله وي.
خو اوریدونکو، یو بل ارزښت چې توسی محققې په نورو حکیمانو باندې لري د هغه د کلام، بلاغت او رواني او د ادبي اطلاعات پراختیا ده، چې د دې سبب شوه چې هغه د سترو ادیبانو او لیکوالانو په کتار کې ذکر کړي، لکه څرنګه چې د هغه نوم د شاعرانو په یاد لیکونو کې زیات راوړل شوی دی. د هغه د سب لیکنې له خصوصیاتو څخه د مغولو د دوران د لیکوالانو پاپوټه سادګي او روښانه لیکنه ده، چې ډیر مشکل ټکي د روانو آسانو الفاظو په قالب کې او رسا تعبیر سره بیان کړي دي. په پارسي ژبه د اخلاقي ناصری، سیر سلوک او آغاز او انجام کتابونو او په عربی ژبې د اشاراتو د شرې له مطالعې څخه چې په کیرپانی کیسې په ډیر بلاغت سره لیکل شوي دي، په عربی او پارسی نثر لیکنه کې د دغه ایرانی دانشور او ساینسدان مهارت معلومیږي. د خواجه نصیر الدین توسی د رسالې زیاتره برخه او د هغه لیکونه په عربی ژبه لیکل شوي دي. د هغه د معلوماتو پراختیا او نفوذ له ابن سینا سره د پرتلې وړ دي، بلادی چې ابن سینا یو غوره طبیب او توسی لوړ ریاضي پوه وو. دغه ستر ایرانی ساینسدان په 1202 هجری قمری کال کې په داسې حال کې چې له خپل یو شمېر شاګردانو سره بغداد ته لاړ وو، د ایرانی تمدن لوټل شوی کتابونو باقی پاتې کتابونه راغونډ کړي او مراغې ته راستنه کړي. له بغداد سره نږدې په کازیمین کې له پانی دنیا کوچ وکړ. په ایران او دنیا کې د ساینس او علم د پرمختګ لپاره د خواجه نصیر الدین توسی د ارزښتناک خدماتو په سیله کې یو لړ اقدامات ترسره شوي هم دي، چې د سپګماکی په نیمکوره کې 1.5 کیلومتره تشپشانی خوله د هغه په نوم نومول شوي ده. یوه وړه سیاره چې په 1909 میلادي کال کې د روسیې ستورپیژندی استپانوویچ چرنیخ لخوا کش شو، هم د خواجه نصیر الدین توسی په نوم نومول شوي ده. د ایران په اسلامي جمهوریت کې هم د انجینرۍ یو پوهنتون د هغه په ویاړ جوړ شو او د هغه په نوم سره نومول شوی هم دی. همدارنګه د دغه ستر ساینس پوه د میلاد ورځ د هغو ارزښتناکو کوششونو د قدراونې لپاره د خواجه نصیر الدین توسی د یاد منځنې ورځ په توګه او همدارنګه د انجینرۍ د ورځې په توګه نومول شوی ده.
قدر من اوریدونکو، د دې مطلب وخت هم دی ځکه پای ته ورسېده. زه د مساسو له حضور اجازه غواړم.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومې لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لار د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پر اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده، په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دی تا معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.